افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بېله سوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. اوري چې افغان سوداګرو په سلګونو کانټینره تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچۍ پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. دا چې ولې وروسته یې په تفصیل اورئ. اوس خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مرستیال فران ایکویزا وایي په مرستندویو ادارو کې د ښځو د کار ممانعت به د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې ویجاړوونکې پایلې ولري. یونما په خپل فیسبوک کې لیکلي چې ښاغلي ایکویزا د خبرې پرون سیشنبه د طالبانو د بیړنیو چارو وزارت له سرپرست محمد عباس اخوند سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړې. د طالبان حکومت د ډسمبر پر 24مه په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړې. هغوی ویل چې اکثر ښځې چې په دې مؤسسو کې کار کوي اسلامي حجاب نه مراعتوي. ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو خواخوږو طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. ځینو بهرنیو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم درولی دی. او یوناما هم د ډسمبر پر 28مه ویلي و چې د خپلو مرستو یو شمیر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څو لسیزو پالیسي بدله کړي، له تهدید او زور زیاتي دي ډډه وکړي او په سیمه کې دي د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو او شو اړیکو لار خپل کړي. شغلی کرزی دا غوښتنه پرون په یو بیان کې د خواله رسنیو له لارې خبره کړه. د دې بیان تر خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. تر دې مخکې د دوشنبې په ماښام د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خبر پاڼې کې خبرداری ورکول سو چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکول کیږي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله هم ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې به شایي پر هغو کسانو برید وسي چې پر پاکستان حملې پلانوي. په هرات کې د نوروز په نوم د سیمه ایز راډیو پخوانی ویان خالد قادری لبنده خوشی سو. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز په یو بیان کې لیکلي چې د هرات محکمې شغلی قادری په خواله رسنیو کې د انتقادي لیکنو له امله په یو کال باندې محکوم کړی و چې د سه شمې په ورځ یې له زندانه آزاد کړ. قادری نږدې لس میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په غور کې یو ځوان د دې لپاره په دوه میاشتني بند محکوم شوی چې د طالبانو له خوا یې د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه یې د بیرې له کبله د خپل نوم له یادېدو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو له خوا د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په درې میاشتې بند محکوم کړ. احمد مجیدی د غور د مرغاب ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هو چینینګ پرون ویل چې سردار بیردی محمدوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په دوه ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د دې سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینه ریاض کې د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې تړون وروسته خبري غونډې ته وویل چې دته په اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي وو، خو دو دا غوره وګڼله چې له یوه نوي چلنج سره مخامخ سي. د تړون له مخې النصر د کال څه باندې 200 میلیون ډالره رونالدو ته ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې یو لوبغاړی یې ترلاسه کوي. و دېرش کلن رونالدو 5 وارې د ټولې نړۍ د کال غوره لوبغاړی انتخاب شوی دی. ازادي راډیو ته غوږیست. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. افغان سوداګرو په سلګونو کانټینره تجارتي مال چې په کښتیو کې د کراچۍ پر لوري روان وو، د ایران د چابهار لوري ته ولېږداوه. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګری خونې په باور دا اصول د اپټا له تړون څخه سرغړونه ده چې په 2018 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او مالیزیا د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالېده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګری خونې رئیس خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون وروسته تر دې د کراچۍ پر ځای چابهار ته ولېږدل شو چې پاکستاني چارواکي د کراچۍ په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لوري یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا څلور برابر زیات شي او د دې نرخ لمخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې څلورو کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خان جان علی کوزی زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستاني لوری قانع کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او که نتیجه ورنه کړي زیان به پاکستان ته هم ورسیږي.
په تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېرې جدي ستونزې دي او دا ستونزه که حل نه شي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 20% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 20% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2000 کال کې د اپټا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون له مخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارنګه افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګي بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
راپورونه وایي د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې لس محلي ټولګي سوځول سوي دي. د خاص اورزګان ولسوالۍ یو قومي مخور د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دغه ټولګي د دې ولسوالۍ په کودزی، نکروز، چهار آسیاب او شیخه کلیو کې د شپې لخوا د نامعلومو کسانو لخوا سوځول سوي. دغه قومي مخور ویلي دغه محلي ټولګي چې د سي آی سي او سي بي ای موسسو لخوا یې ملاتړ کېده، د خلکو په شخصي میلمستونونو کې جوړ سوي و چې ګڼو ماشومان نو زده کړې پکې کولې. د سیمې یو شمېر نورو کسانو هم د دغو لسو محلي ټولګیو د سوځول کېدو خبرونه تایید کړي دي. دا محلي ټولګي وروسته له هغې سوځول کېږي چې په بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته یونیسف په اورزګان او کندهار کې د زرګونو محلي ټولګیو فعالیت وځنډاوه.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د یو شمېر هغو رسنیو دوسیې چې له افغانستان بهر د دوی د نظام پر ضد فعالیت کوي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د محکمې لخوا وڅېړل سي. د دې وزارت د نشراتو رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو رسنیو له مسؤلانو غوښتل سوي چې د طالبانو د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دی وضاحت ورکړي. دا هم په دې اړه راپور.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د هغه رسنیو چې له افغانستان بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي دوسیې به د پنځشنبې په ورځ د محکمې له لوري وڅېړل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد ازادي راډیو ته وویل چې دغه رسنیو له مسؤلینو غوښتل شوی چې د نظام پر ضد د نشراتو د موضوع په اړه دی وضاحت ورکړي او دغه شان د فعالیت جوازونه هم تمدید کړي، خو د په خبره د هغوی له لوري تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. نوموړي وویل چې محکمه به دغه رسنیو د فعالیت د جواز په اړه پریکړه کوي، نه د رسنیو د مسؤلینو د شخصیت په اړه.
پنځشنبه پر ورځ 10 بجې د محکمې ابتدایي محکمې لومړنۍ ناسته دوی له غوښتل شوی دی دغه ټول رسنیو مسؤلین دلته نسته بهر کې دي. نو موږ ورته چې تاسو یو وکیل ونیسئ یا څوک راولېږئ محکمې ته، تاسو خپل وضاحت ورکړئ. که چېرته بیا دوی محکمې ته هم څوک راونه لېږل خپل استازي، نو محکمه بیا یو کلمې له طرفه یو وکیل نیسي. دا چې په غیاب کې موږ د یو چا د یو شخصیت په اړه د رسنۍ د مسؤل په اړه فیصله کوو، دا خبره درسته نه ده.
خو ښاغلی حماد له دې وړاندې باختر اژانس ته چې اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي ویلي و چې د هغه رسنیو په اړه چې له هیواده بهر د نظام پر ضد فعالیت کوي او مسؤلین بهر ته تښتیدلي دي دوسیې محکمې ته استول شوي. خو نوموړي دانه دی ویلي چې د کومو رسنیو دوسیې محکمې ته استول شوي او د نظام پر ضد کوم ډول تبلیغات کول. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د طالبانو دغه ډول کړنې د هغه رسنیو لپاره چې په کور دننه فعالیت کوي د خطر زنګ دی. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د رسنیو په وړاندې هر ډول غیر قانوني عمل د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته لاسرسي ته زیان رسوي.
چنین برخوردو میتونه زنګ خطر برای
دغه ډول کړنې د رسنیو خبريالانو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي د خطر یو زنګ دی. خو موږ هیله لرو چې حکومت په خپل دغه پریکړه له سره کتنه وکړي تر څو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې منځلارې نشي.
په ورته وخت کې د آزادو خبريالانو ټولنه وایي هیله لري چې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې پریکړه د افغانستان د رسنیو د قانون پر بنسټ وشي. د دې ټولنې رئیس حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ویلي چې دغه محکمه به یوازې د یو شمیر رسنیو جوازونو پاړوي.
انتظار درم ک تصمیم به لغو جوازای
هیلمند یو چې د پریکړه د رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو لامل نشي. رسنی د هم داسې معلومات او اسناد وړاندې کړي چې د وسنی نظام پوښتنې ځواب کړي او نظام هم د دې په وړاندې له حوصله کار واخلي.
از حوصله مندی کار بگیره.
لبل خو د افغانستان د خبريالانو او رسنیو فدراسیون د رسنیو او د رسنیو د مسولینو په وړاندې د طالبانو غیابی محکمه غیر قانوني او غیر شرعي بللي. دغه فدراسیون د سیشن به پورس په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي حاکم سرزوري نظامونه تل د غیابی محاکمو لوري پر رسنۍ او د بیان پر ازادي فشار راوړي او دا کار د نړیوالو قوانینو پر وړاندې د بشر له حقوقو ښکارا سرغړونه ده. دا په داسې حال کې چې طالبانو له دې وړاندې پر رسنۍ ګڼ محدودیتونه وضع کړي او له همدې امله په افغانستان کې یو شمېر رسنۍ خپل فعالیتونه هم بند کړي دي. نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په اف ام او منځنۍ او څپو د ازادي او امریکا غږ رادیوګانو خبرونه بند کړي. د طالبانو دا کړنه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو.
ازادي راډیو ته ورجست د یو نامه مرستل مشر مارکوس پوزل د قلملر ټولنې له مشر متیولا ویسا سره په کابل کې په خپل دفتر کې پرون وکتل. قلملر ټولنه یو رضاکاره ټولنه ده چې له 2009 میلادي کال راهیسې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړو د شعار تر چتر لاندې فعالیت کوي. احمد شیبر د دې کتنې په اړه له شغلي ویسا څخه لومړی دا پوښتنه وکړه چې پر کومو موضوعاتو خبرې وسوي.
د امارات په وخت کې موږ 15000 نجونو ته په کورونو کې په مخکې ښوونځي او ګرځنده ښوونځي او آنلاین زده کړو دلاري درس ورکوو او همدارنګه په دغه یو کال کې د قلملر ټیم موږ 28 ولایتونه یو 15 ولسوالۍ ته سفرونه کړي وو چې موږ د همدې لپاره افغان ولس راپورته کړی وو چې دوی خپله د زده کړو خصوصا د نجونو د زده کړو ځخ خپله پورته کړي. د اسلامي انساني حق ته یو د افغان افغانانو حق د افغانانو غوښتنه ده. تر ډېره پورې په همدغه باندې بحث وسو چې ټول افغانان چې ما په دې ولایتونو کې ورسره لیدلي دي دوی د زده کړو غوښتنه کوي او دا چې اوس اسلامي امارت د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي د دې لپاره به یو د بل سره نظریات تبادله کړل. له هغوی ته مو همدغه معلومات ورکړل چې په کومو سیمو کې چې افغانانو سره ما ملاقاتونه کړي دي خصوصا قومي مشرانو دیني عالمانو د ټول د همدې غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ ښوونځي ژر تر ژره خلاص شي.
د دې کتنې له خاطره مارکس پوتزل تاسو ته بلنه درکړې وو کنه تاسو ورغلي له دوی سره مو وکتل او په دې باره کې مو توضیحات ورکړل؟
نه، غوښتنه د دې یو همکاري مخکې ما ورسره لیدلې و او یې کړې و چې تاسو زموږ د سیاسي مسؤل مشر ښاغلی پوتزل سره وویني تر څو پورې چې هغه ستاسو د کارونو خبر شي او هم څنګه هغه ستاسو کارونه په ټویټر کې کتلي و هغه علاقمند دی. نو په همدې خاطر غوښتنه دوی کړې وه زه د دوی دفتر ته ورغلی وم او هلته مو د دوی په دفتر کې مجلس وکړ.
له تاسو سره ښاغلی پوتزل کومه ژمنه وکړه چې څه کولی شي چې د نجونو د مکتب په برخه کې څه وکړي او یا ستاسو هڅې پسې پراخ شي؟
زموږ سره همدغه وعده وکړله چې زه به هغه موسسات په نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي لکه یونیسف او نور موسسات. زه به له هغوی سره تاسو معرفي کوم چې تاسو هغوی په ګډه سره کار وکړي ځکه یو نما سیاسي نمایندګي خو د دې لپاره کم پاند او څه نه لري. او دوهم هغه ماته وویل چې تاسو څه غوښتنه له یو نما یا د نړیوالې ټولنې څخه ستاسو د قلمدار غوښتنه څه ده؟ ما زموږ غوښتنه همدا ده چې همدغه د نجونو د ښوونځي موضوع له اسلامي امارت سره حل کړي او خصوصا افغانان ته د دې زمينه مساعده کی چې افغانان په اتفاق سره که په بهر کې دي که دلته دي دوی همدغه زمينه مساعده کی چې موږ په ګډه سره قومي مشران دیني عالمان د جرګې د لارې د کانفرنس د لارې همدغه موضوع د امارت سره حل کړو. دوی دا زمينه مساعده کی داسې نه لکه اوس موږ چې مثلا قلملر په یوازې کار کوي نورې ټولنې هم ځان ته کار کوي که موږ تاسو دا زمينه مساعده کی چې موږ په ګډه سره یو شخصو او د اسلامي امارت سره خبرې وکړو تر څو پورې چې موږ همدغه خپل هدف ته ورسېږو د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاصي ځکه دا د افغانانو غوښتنه ده. او دوهم زما غوښتنه همدا ده چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان هغه سیمې چې زیانمنې شوي دي او په شل کال هلته ښوونځی نه و هماغو ته خاصه توجه وکړي.
د قلملر ټولنې مشر متیولا ویسا و چې پرون یې د یو نامعلوم مرستیال مشر مارکوس پوتزل سره په کابل کې د تعلیم پر مسله خبرې وکړې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله، د راپورونو له مخې روسي پوځیانو په اوکراین کې د هوا او ځمکې له لارې بریدونه زیات کړي دي. دا حمله یو ورځ وروسته تر دې ډیره سوې چې کیف ادا وکړه چې په سلګونو روسی پوځیان یې په یو برید کې